کې درته تازه دی اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هېواد کې د بشرپاله ښځینو کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دی، مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسی په افغان مرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګیدلې دي. روزګان کې اوتن خپل مرمن په وهلو ډبولو او وژلې ده. د روزګان د امنیه قومندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته ویل پیښه د کورنی تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترین کوډ په شاه ظفر سیمه کې رامنځته شوې ده. نن د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکي وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بی پلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل بللی دی او هغه جنګي جنایت یاد کړی دی. هغه چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکي اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنګي جنایتونه دي. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه نن بې پایلې پای ته ورسېدله. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونه شوه او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډېر مینوال پته مو بې نتیجې پای ته ورسېدله.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت له نوي رئیسه ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو د دغو ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبریال سره هم غږېدلی یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چارو وزارت څخه دا ده چې وړ کس د پاسپورت ریاست منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رفیولا د کلی پدمخا کې په کیسه خایم او د رئیس پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه شریعت قانوني جزایي باید په خلکو مخکې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرته واخلي. او بل د کورنۍ چارو وزارت وزیر صاحب څخه هم دا وختنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل مسلکی کسون دی ا باید وګمره ا باید نه وطن سره خیانت کوي ا نه د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد ټول ته سلامونه نه کې له احترامات ترام کوم دا چې د پاسپورتونو په اړه حسانی راول او د کوم مشکلات او جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځم چې ما سب تنام کړه دا اوس پر ما ته تاریخ نه انلاین باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوس پر پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. میزان په پنځلس اول سمبلې په پنځلس باندې تاریخ چې اسمبلی په پنځلسم په تاریخ ورته بیا هغه ختم شو. میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کدا نو په رئیس ته څو طرح جوړ کړی دا مشکلات نه سره خلاص کی او قانوني بنګونه شو کولای شو راځي جوړ کړو خپل اصولي طریقو سره دا ډیر زه هم ختم شو.
السلام علیکم. سلامونه او احترامات منه. بس مون خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت ریاست چې څومره زر تر زره وي خلاش او دا خواسي یو بنی دي د افغانانو سترګو ته خاورې اچول دي. رئیس هم نشته، هر څه جوړه روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته، او د دوی صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ سي مریضي دپاره، یا کیس لري، یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ سي، نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وي ریاست پاسپورت بند ده، اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته په یو ورځ کې پاسپورت درکوي، او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي، نو ده څنګه د ریاست بنده څه؟ رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بند ده، او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي، پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل از دوی جوړ کړی ده. که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي، هغه ټول دوی شنډ کړي دي، یعنی هغې کې کار نشته. خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده، که لوګو ده پکې، که په بیرغ ده، که هر شی ده، دوی ته قابل ده، قبول ده، په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې. نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته، اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه اونې کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زما له طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه سته، او خلک په خوشبو شپو او په غربه غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې اوربان مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کوي دوه میاشتې وخت نیسي؟ لومړنی، آیا تاسو به د دې پاک له څه وکړي؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي، آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او کیا؟ که چیرې مربوطه دي، تاسو په راتلونکي کې د ولایتو دپاره کوم طرحه، کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسېږئ؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې دا پاسپورټونه په ناکې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي. زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي، په لیتو کې شروع شي، مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ساتنام آنلاین کړی ده، تر اوسه پورې زه نوبت ماتند راغلی. نو غواړم چې په پاسپورت کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو، دا وستاسي پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو، خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبریالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا یې د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده، او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
له څه مودې را په دې خوا همدغه اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یو اعلامیه خپره شوې ده، تر څنګ په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو هم داس اردو او انګلیسي ژبه ده په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې ووسی او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووسی له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووسی او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اکزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزو سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو
موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو موږ ته په حساب موږ په هغه خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی ایس پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان وو دلته راغلي هغه باید ورولېږي، هغه مو ولېږه. بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لیږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده هغو ته له هغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې بیا هغوی ویستې دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرچینه کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه راکړي، د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایه رسوله او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او حدیث افساس تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنی شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده، فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد لري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره همدا پوښتنه پښتانه د سیول دوی کار نه پکې امکانات نه لري او امکانات فلری به شکه دی کې تک نه څه امکانات لري امکانات لري د پښتانه لمغ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه چیرې موږ غږ ورسیږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر زره پیل کړي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري که هر څه ده دلته د کور کرایه د خوړو بیه د دې شانو جګه ده کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه نو ډېرې ستونزې دي ولا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغه حالت کې راګیر وي له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغه سي آرامي نه لري کې سونی اچولي څه حال احوال در باندې کړي دغه بنسټونو کنه
تر اوسه نه خیر ما خپل هیڅ نه دي ترلاسه کړی دي په دې وروستي یو میاشت کې او دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلې مو وو خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه دي ترلاسه کړي
او هغې صاحب وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي څه ډول حل کېدلی شي فکر نه کوئ چې د حل لارې شته پاکستاني چارواکي کې ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده اول خو د پاکستان حکومت باید په دې خپله پروګرام څه لري د کوم اعلانونه چې خپرېږي په دې له سره غور وکړي افغانان ډېر بې وسه دي مجبوره دي چې دلته راغلي دي د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې په دې هغه باندې غور وکړي خپل اعلان باندې او په دې برخه کې مرسته وکړي نوره هم تر اوسه هم کړې ده بدله ډېرې موکي تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو خپل اسناد ورته ولېږو په آزاد ډول او دوی یې ترلاسه کړي
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی وو و سمستاسو نور پیغامونه
السلام علیکم د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وړاندې کوم د ننګرهار څخه ایمه ایبا مرخیل زه پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو پی چې کوم دی کوم خواړه جديد یو څه موده مخکې آزاد رادیو نه دي یو نفر وغږیده چې موږ غنی شوی وړه ورکو غنی شوی غوړی ورکو غنی شوی دال ورکو هر څه ټولې بې کیفیت دي بې کیفیت مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته چې وړۍ بېخي نه پخېږي دالې نه پخېږي هر څه بې کیفیت دي د ازادۍ راډیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکونکي او شپه راغوړي په دغه ور سره مجلس وکړي نو ډېر به ښه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما دا درخواست د ورور چې دغه موسسات چې را روان دي اول خو راځینه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي ما ورور څلور مټره پر نن باندې لري ما هیڅ شی نه درلودي ما نوم نس نه وشته دا غن نه وشته او موږ د مخابراتي د وڅم ډېر پس پاتې نه خدای راځي ورور نه بل شي راځي من د ولایت نوزاد ولسوالۍ د چیزنی خبره کوم موسسې را روانې دي مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي مسکینان ته شي نه رسیږي اوس د زیاتې ولسوالۍ ته چې راشي نوزاد ولسوالۍ کې تقسیمېږي لږ یې چیزنی او زیاته راوړي هغه لږ شي راوي هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي مسکینان ته شي نه رسیږي نو دغه زموږ خبرې دي تر یو ځایه پورې ورسیږي دغه د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چیزنی کې نهشته چیزنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده ټول ځای ته خدي راغلي درته نسته
اور زده آزادی رادو ته دغه پیغام پرزم د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري وکټلې دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرځد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغرفار او کارت او پاسپورت ولري کټا په کړی دي کرا ده ټول وروره بنجان دي په پاکستان په لنډي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت وړپړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پرې د ازما ځغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دی وله تر ټل ډیر ځلم پر شو دی ته دغه غم دی وخل شي د ازما ځغ ورسې ورور السلام علیکم ورور زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وام زموږ کسان تللی پاکستان ته په مزدوري پچې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دی خوش کسره کړی وو پر هغه باندې ورور کده دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپینځه دي ټول کسان یې نیولې د کراچی په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي زما خپل ځی په کښې دي چې زه ورغلې ملاقات خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالدارې دي چې دوی تا ته راولي پنځه زره کالدارې به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي د زما غږ د امارت او د سازمان پرې ورسوي ورور خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو رابانګ کړه اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي دا خلک ډېر ستړي دي خلک ډېر دربداره دي او دغه موږ شو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدې دی راس په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې بالالته درو څلور ته شی واخې نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي او خوښه نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نمبر دا اوس کړي چا پوښتنه راڅخه کړې ده السلام علیکم
سعید محمد عاصم مراخل خبرې کوم لغمان د کرغۍ ولسوالۍ تاسو مخکې هغه د ترکیې صدراعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغې ته تدارکات ورکوو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده
سلام کوم د ازادي کارکوونکي ته د مسلم باغ د کین په څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم دا زموږ د مسلم باغ د کین اسکولونه چې دي دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کوچنیانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو که دا ټول اسکولونه د غاره کم وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه د غاره کم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر بس ور باندې تېر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه شره په جین د هلمند ولایت له لوی مند سیمې څخه تاسو دا پیغام پرېږدم دا موږ چې اوس بس په مدآباد کښې د هلمند ولایت په لوی مند په سیمه کښې مدآباد ورته وایي په دغه سیمه کښې موږ یو نو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی یې تر اوس پورې نه ولاکه یو کلینیک یې نه ولاکه یو مرستې یو شی راغلي او دلته ډېر غریبان خلک سره ډېر خلک دغه وزې دا متیکې شاوخوا متیکې ګرسره کښې د نجر څخه وتلي نشا طالبان که دي که واکسین یې که مرستې هر څه چې ټوله په دا بازارو باندې له راکړي دا بازارو ځای نه ایستاسي امنی هم باسي نو دا مې هیله ده چې باید چې دې خوا ته مې یوه پاملرنه وکړي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو پسنه مو کرلي دي نو په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کړي او موږ خپل پسنه باندې وکړو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي به لاده بټي چوړو ټول به یاست زه کاروان شنګواله د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی ما یو پیغام ده چې ننګرهار کښې نازیان کښې هېڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پی کومې مرستې کړه هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي
السلام علیکم زه سیف الله خبره کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیسټم فعاله نه ده یوه خاده هم نسته کې ما د لوړپور چارواکو څخه غوښتنه ورته لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې په اړه کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نشته، نو خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه دی د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي، نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ دوست نزاد سره پراڑی کیما اسما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه د دلما راو د تر مسولینو شارواکو پر ورسیږي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې، دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څوک رانی سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي، نو ډیر خران خلک سش دا غنم نسرنی ولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111214115. شمیره بیا وایم 00422111415.
ما سورش وتالاندی